روغتیا د ژوند شتمنی،
صحت او زندگی.
روغتیا د ژوند شتمنی پروگرام درنو اوریدونکو السلام علیکم. ستړي مشه، زه صفی الله ستانګزایم. تاسو دغه پروگرام ته خره غلاست وایم. په دغه پروگرام کې د پولیو د پیخو د زیاتیدو د اندیښنو په اړه باندې له متخصص ډاکټر سایبانو د پولیو د کمپاین له متخصصینو سره خبرې کوو. د روغتیا نړیوال سازمان WHO ویلي په تیرو څلور میاشتو کې په افغانستان کې د پولیو یا د ماشومانو د ګزارن مثبتې پیښې د تیر کال د ورته مودې په پرتله څلور چنده زیاتې شوې دي. دغه سازمان بیړني کمیټې وړمه پنجشنبه په خپل راپور کې د پولیو د وحشي ډول خپرېدو په اړه اندېښنه وښوده او ویې ویل چې په پاکستان کې، چې د افغانستان ګاونډی هیواد دی، دا پیښې دولس چنده زیاتې شوې دي. په افغانستان کې هم یو شمېر کورنۍ تاییدوي چې ماشومان یې په پولیو اخته شوي او د بدن یوه برخه فلج شوې ده. د وروستیو شمېرو په اساس باندې په پاکستان کې د اپریل تر دریمې تر دیارلسمې سږکال هلته د وحشي پولیو د ټایپ شپږ پیښې راپور شوې دي. خو په 2023 کال کې هلته د دغه ډول پولیو پیښې څلور او یو ته رسیدلې، که څه هم چې په څلورو میاشتو کې دا کمښت ښیي، خو اندېښنې شته چې د پولیو د له منځه تلو په برخه کې کمپاینونو ته پکتو او د کمپاینونو په وړاندې خنډونو ته پکتو ممکن په پاکستان کې بیا دا پیښې را زیات شي. اوس په افغانستان کې هم د راپورونو په اساس د اپریل تر دیارلسمې، یعنې تر نن پورې، په د پولیو د وحشي ډول یوازې یوه پیښه ثبت شوې ده چې هغه په بادغیس کې وه او یوه 15 کلن نجلۍ فلج شوې وه. اندېښنې شته چې ممکن د افغان کډوالو په بیا راستنېدو سره له پاکستانه د پولیو وایرس لا پسې زیات شي. څلېرشتم کال کې بیا د پولیو 15 پیښې ثبت شوې وې، که څه هم چې ګڼ واکسیناسیونونه هم وشول. لومړی به په دې رابطه باندې یو راپور واورو، تر هغه وروسته به بیا له ډاکټر سیبانو سره خبرې وکړو.
په داسې حال کې چې په افغانستان او پاکستان کې د پولیو د پیښو زیاتوالي اندېښنې راپارولي، یو شمېر افغان کورنۍ وایي ماشومان یې ګزڼ وهلي او فلج سوي دي. د پولیو یو قرباني ماشومه د غزنی ولایت د جاغوري ولسوالۍ اوسیدونکې ده. د دې ماشومې مور چې نه غواړي نوم یې خپور سي، د غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل:
زما ماشوم 3 کلن دی. ډاکټران ویلي چې پولیو دی، ګرځېدلی نشي، پښې او لاسونه حرکت نه لري چې ودرېږي، همداسې د خونې پر مخ اوږد پرېوتی وي.
هر یوه چې د خوست ولایت اوسیدونکي ده وایي د دوی د ګاونډیو یو ماشوم ګزارن وهلی چې ورنه زورېږي.
زموږ په ګاونډ کې یو کس و چې د هغوی کورنۍ مشرانو دا نه خوښوله چې ماشومانو ته باید واکسین ورکړي، نو بیا د هغوی یو هلک د پلی په ناروغۍ باندې اخته شولو، چې یو پښه باندې فلج شولو او تر اوسه پورې هم له دغې ناروغۍ څخه
کړېږي. دا افغاني کورنۍ په داسې حال کې د خپلو ماشومانو له کړېدو ځورېږي او ورته اندېښمن دي چې د روغتیا نړیوال سازمان تازه ویلي چې افغانستان کې د پولیو مثبتې پیښې د تیر کال د ورته مودې په پرتله څلور چنده زیاتې سوي دي. د دې سازمان بیړنۍ کمیټې د اپریل په 10 نیټه په راپور کې د پیښې د پولیو وحشي ډول په نوم یادې کړې او ویلي دي چې په پاکستان کې دا پیښې 12 چنده زیاتې سوي دي. د WHO د راپور له مخې لږ تر لږه 9 مثبتې پیښې په افغانستان او یا بیا پیښې په پاکستان کې ثبت شوي دي. دا سازمان خبرداری ورکوي چې د پولیو د خطرناک ډول ویروس به په 2015 کال کې هم د افغانستان او پاکستان لپاره جدي ګواښ وي. WHO زیاتوي چې د واکسین د کمپاینونو د نه تطبیق له امله دا پیښې اکثره د افغانستان په جنوب کې ثبت شوي دي، هغه سیمه چې د دغه سازمان په ټکو تیرو 12 میاشتو کې د کور په کور واکسین کمپاینونه پکې نه دي شوي. په 2014 کال کې د طالبانو حکومت کور په کور د پولیو واکسین کمپاینونه بند کړل او دا سای جماعتونو او ځینو ځانګړو مرکزونو ته محدود کړه. د روغتیا نړیوال سازمان دا هم وایي چې له پاکستانه د افغان کډوالو بیرته ستنیدنه په ځانګړي ډول سرحدي سیمو ته د پولیو د ویروس د انتقال خطر نور هم لوړ کړی دی. دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې پاکستان د افغان کډوالو د اجباري استلو دوهم پړاو پیل کړی او هر ورځ زرګونه افغان کډوال افغانستان ته ستنېږي، چې دا چاره د پولیو د خپرېدو خطر زیاتوي. ډاکټران سپارښتنه کوي چې ماشومان باید د پولیو پر ضد واکسین سي ترڅو له فلجېدو خوندي پاتې سي. د داخلي ناروغیو متخصص ډاکټر عطاالله سیام ازادي راډیو ته وویل:
پولیو یو ساري خطرناک ویروسي ناروغي ده چې د ماشومانو د پنج سبب کیږي. دغه وایرس د ککړو اوبو خوړو د لارې د ماشومانو هضمي سیستم ته دی او د کولمو د لارې څخه جذبېږي او د ماشوم د پنځ کېدو سبب کېږي.
نوموړی وایي دا ناروغي د یو ماشوم له غایته موادو بل ته انتقالېږي او نښې یې د بدن شدید دردونه او د عضلاتو کمزوري ده چې وروسته د بدن یوه برخه ناکاره کوي. د نړیوالې ټولنې له هڅو سره سره افغانستان او پاکستان هغه دوه هېوادونه دي چې د پولیو ویروس پکې ماشومان لا هم ګواښي.
د پولیو د ویروس د زیاتېدو د اندېښنو په ارتباط مو رپورټ واورېده چې اوس کډوالم را روان دي او تر اپریل لسمې پورې شاوخوا 15,000 زره افغان کډوال له پاکستان راستنه شوي دي. نو ورسره اندېښنې هم شته چې ممکن د دغو کډوالو ترمنځ د پولیو ویروس افغانستان ته راانتقال او دلته نور ماشومان هم پرې ککړ کړي. په دغه پروګرام کې لکه څنګه مو چې یادونه وکړله د پولیو له متخصصو کمپاینرانو همدارنګه ډاکټر صاحبانو سره خبرې کوو. خوشبختانه چې ښاغلی کمال شاه سعید اوس پروګرام سره یو ځای شوی دی. د پخوا د یونیسف یا د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهې صندوق د پولیو د محوې د پروګرام د عامه اړیکو مسؤول او د پولیو د کمپاینونو متخصص دی د واکسینونو. او همدارنګه ډاکټر عطاالله سیام هم ژمنه کړې چې رابشي پروګرام سره به یو ځای شي. او تر څنګ یې محمد ضیا رحیمزای ډاکټر صاحب رحیمزای چې د داخله او اطفال او متخصص دی هغه هم ژمنه کړې چې له پروګرام سره به یو ځای کیږي. ښاغلی سید ډېر زیاته مننه چې پروګرام ته راغلی، سلامت اوسئ. غواړو وپوښتو چې د کډوالو دغه جبري راستنېدل چې اوس تر 15,000 زیات کسان راستانه کړی شوي دي، دغه د پولیو د قضایاو په زیاتېدو کې څومره مهم رول لوبولی شي او څومره د اندېښنې خبره ده؟
سلامونه تاسو اوریدونکو ته. بلې، کوم افغانان چې بیرته افغانستان ته راستنیږي له پاکستانه، دا به د پولیو ناروغي د انتقال خطر له ځان سره انتقالوي، ځکه افغانستان او پاکستان هغه هیوادونه دي چې دا ناروغي پکې پاته ده. او په خاص ډول باندې پاکستان ته که موږ تیر کال کې وګورو، 2023 کال کې په پاکستان کې 4 د پولیو مثبتې پیښې وې، او هغه په جغرافیایي موقعیت د پیښو که موږ وګورو، په هغو سیمو کې دا پیښې ډېرې رامنځته شوې چېرې چې ډېر افغانان هم اوسي. نو د دې ناروغي د انتقال خطر افغانستان کې قسم ناروغي شتون لري، خو د دوی له راتګ سره به دا خطر نور هم زیات وي او د ناروغي د راوړلو چانسونه ډېر دي.
ډاکټر صاحب، یو مسله دلته مطرح کیږي چې دغه افغانان چې په کومو ځایونو کې اوسېدل، په کیمپونو کې او نسبتا له ښاري سیمو هم لري، او فکر کوي چې دوی ته په کافي اندازه باندې د پولیو واکسیناسیونونه رسیدل، هلته تطبیقېدل د دوی په سیمو کې که څنګه، یا د نورو ځینو حقوقو په څیر یا مزایاو په څیر چې کډوال ترې بې برخې او د پولیو په مسله کې هم ناغېړي کړې د پاکستان حکومت؟
نه، د پولیو کمپاینونه چې هلته تطبیقېږي، هغه که پاکستان کې تطبیقېدل، افغانان چې کوم ماشومان دي دا خو د ټولنې برخه دي، او هلته کمپاینونه زما د معلوماتو په اساس په پخوا کلونو کې چې هلته کې افغانان اوسي، هر کمپاین په ترڅ کې په هغه سیمه کې چې بول دوی به هم واکسینېدل، ځکه کوم ماشومان چې ته پرېږدې په هغه سیمو کې که هغه د هغه ځای اوسېدونکي ماشومان وي او که مهاجر ماشومان وي، هلته په کمپو کې اوسي، نو هغه خطر ټولو ماشومانو ته دوی متوجه کوي. نو په دې اساس باندې دوی هلته د کمپاینونو تر پوښښ لاندې وو، او هلته به واکسینېدل په دې کمپاینونو کې. داسې د کمپاینونو کیفیت په کوم ډول وو، په دې باندې به نو هغه څوک به ښې خبرې کولای شي چې هلته په پاکستان کې په دې کمپاینونو کې کار کړی.
ډاکټر صاحب، دی لوکل یا سیمه ایز روغتیا پالان څنګه په دې توانیږي چې دغه د کوم کسان چې راکړه شوي دي یا بې ځای شوي دي، د دوی دوامداره مراقبت وکړي او د پولیو واکسینونه هلته تطبیق کړی شي؟ فکر کوي په دې کار به برلاسه شي که څنګه؟ لکه همدغه اوس چې 15,000 کسان را اخراج شوي دي، فکر کوي چې واقعا به د دوی ټولو صحیح نظارت وشي که څنګه؟
زما په نظر خو باید اوسي، ځکه په افغانستان کې خو اوس داسې کومې خاصې ستونزې نشته، د حرکت ستونزې نشته، د تګ راتګ ستونزې نشته، د ناامنۍ ستونزې نشته چې کومو خاصو سیمو ته څوک تلای نشي. بله خبره دا ده چې پولیو د منځ وړلو پروګرام افغانستان ته چې کومې لارې له پاکستانه راځي، په دې ټولو لارو باندې موظف ټیمونه لري، او د دې ټیمونو په واسطه دا خلک واکسینېږي، او د دې تر څنګ کله چې مجرو دی لړۍ را پیل شوی ده. دوی باید دلته ټیمونه موظف کړي وي، ځکه د پخوا پخوانیو تجربو په اساس ویلی سم دوی به ټیمونه موظف کړي وي. او د دې خلکو مراقبت ډېر ستونزمن نه دی، ځکه معلومداره دي چې کومو سیمو ته ځي او د هغو سیمو ټیمونو سره بیا دا دوی په تماس کې کیدای شي. نړیوال روغتیایي سازمان، یونیسف یا د پولیو له منځه وړلو پروګرام مرکز هغو ته ویلی شي چې دا خلک ستاسو سیمو ته ځین ولته تر مراقبت لاندې وساتي. نو دلته خپل د مراقبت ټیمونه لري، د سرویلانس سیستم ټول افغانستان کې لري. زما په نظر دا به ستونزه ونه وسی.
بله مننه کوم ډاکټر صاحب. اوس به یو اوریدونکی راوخلو چې موږ اوس زنګ راولای دی، د موږ دایمي اوریدونکی دی، بیا به ورسته بیا خبرو ته دوام ورکوم. مهرباني وکړئ خپل نوم واخلئ او د پولیو پر اړه باندې کوم پروګرام موږ لرو په دې اړه کوم نظر لري یا پوښتنه.
قربان سم استانګ دې صاحب سلامونه تاسو ته وایم او د ازادي راډیو ټول کډرمن اوریدونکو ته لاندې وکړو چې جوړ به صاحب حد تعلیم د هلمند ولایت ته.
وعلیکم السلام. تاسو به مهرباني وکړئ موږ د کډوالو لبیا راستنیدو سره د پولیو د خطراتو په ارتباط خبرې کوو له ډاکټر صاحب کمال شاه سعید سره چې د پولیو کمپاینر دی، متخصص دی په دې برخه کې. او نور ډاکټر صاحبان هم راځي. د تاسو څخه خاص اندېښنه شته په دې اړه باندې چې کډوال راځي خپل اصلي سیم ته حالت څومره د دې خطر شته چې له پاکستانه دغه وایروس راوړي دی خو ته دلته ماشومان پرې ککړ شي؟
قربان تم قانون جاي صاحب بالکل موږ د خپل حکومت څخه غوښتنه ده، په خاص توګه د سیاتنې والا څخه غوښتنه ده چې دا سیار چې موږ دی حالت مثال د خبرې دا کم کډوال چې د پاکستان څخه راوړي، ک مثال د خبرې د تورخم د لار راوړي، ک د سن بولډ د لار راوړي، ک فرار سرحدي سیمه باندې راوړي، دې بعد د تټمان مثال د خبرې ورو جوار د مخالفت کمپونه ته جوړ کړي. ابل ستولا خان ویل صاحب محترم په خاډل ته د کلیوالو سیمو کې خصوصا د ازمیر د هلمند په ولایت کې چې بداغه د پولیو کارکون کړه له خان ویل صاحب دا کوښنه چې مثال د خبرې دا واکسین د مار کې د ګزار ځن واکسین د مار کې بیا به ورسته د ورځې درې ورځې بعد د کلینیک څخه حیاتان داله دلته به سروې وکړه په داخلي کې به پښتنه وکړه چې راسته چې کلیته د پولیو کارکون کې درغلي د کني درغلي که چیرې هغه کارکون چې اسمه ته ورغلي وای مثال ماشومان ته د پولیو واکسین ورکړي او خوشاله شه کبه بیا یو ماشوم یا دوه ماشومان پات وای دغه د مثال هغه کلینیک څخه نو دغه په سرواس ول چوار چې په پلاني کلی کې په پلاني او ځکه مثال د خبرې دغه مشمان پاتې دي د پالو ته تاسو ورورسوي. نو زما د حکومت هم دا غوښتنه ده د سیټانی والا سمن دا غوښتنه ده چې مثال کړه ته خو په ترتیب د پولیو واکسین نه یواز چې مثال د ماجر روان دي زموږ د شنه ده چې په کلیوالو سیمه کې و سم مشمان د ګزان د پولیو د واکسین څخه به برخه پاتې ستاني دي تاسو محترمه.
بله مننه کوم تل سپ. البته یو بل اوریدونکو هم شته غبم اوس راوخلو بیا به خبر ته دوام ورکو.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. مهرباني وکسب
مننه. اسد الله الدین صاحب ورو څنګه په خیره
سلامات اوسئ؟ اسد الله الدین نیم ز صفی الله ستانګ زم نن د سیاحت پروگرام زمختوړه ما غوړ رخصت دی. مهرباني وکي د پولیو د اندازې د زیاتیدو د خنو په ارتباط خبرې کو.
بل اسد الله ستانګ زم صاحب ورو موږ ته سیاره کار موږ ته تایید ورده خو خبره ده شته.
سلامات
تقریبا شای چې نور ملګرو به دا خبره در سره شریک کړي خو دلته خبره دا ضروره مرسته رادیو ډیر مینوالي یا خو هغه د ورځې نشرات قطر سول بوس د ډیر وخت کې چې وروره دغه د شپې د اوو بجو نشرات نسته نو موږ ډیر په دې باندې دیږي چې دا به کله الهاسه دا معلومات کې پلاره تر اخره
سم د دې تاسو خبرې موږ یاداشت کړل. البته د صحت په ارتباط خبرې کوو نو بیا هم د تاسو غږ موږ واخیسته. مننه کوم. البته فقط یو ورسته اوریدونکو به راوخلو بیا به ورشو د ډاکټر صاحب کمال شاته یو بل اوریدونکو هم لرو. مهرباني. خا فکر کوم د دې ستونزه ده ډاکټر شپ کمال شاه د دغه ورور چې له هلمند خبري وکړه دغه غاک مغواوري د تاسو ست تبصره کپیلری خاو تر خاو کنه ورسته بیا نورې پختنیم زما تراکم.
زه فقط یو خبره کول غواړم د دې په خبرو باندې اضافه کړم. هغه خپل په کلو کې د خلکو او د مندو پلرونو ده. احيانا کچيري کوماشوم تفل سپیکيږي دا ضرور نه ده چې هغه د پولیو ناروغي لوجي وي، ځکه په افغانستان کې هر کال تر شپږ زرو وو زرو زیاتې شکمنې د فلج پیښې راپورېږي. په هغو کې شل پنځه ویشت دېرش دومره پولیو اخته ماشومان وي، نور ماشومان چې فلج کېږي هغه نور علتونه لري. نو دوی هلته چې کوم د نړیوال روغتیایي سازمان د سرویلانس د ټیم غړي په هرو ولسوالۍ کې شتون لري، نمرې هر کلي ته ورکړي دي، که چیرې دا شکمنه پیښه رامنځته کېږي هغو ته خبر ورکړي. نو دا به د پولیو له پروګرام سره د دوی مرسته وي تر څو هغه په وخت سره رسیدګي ورته وکړي، او که چیرې دا پیښه د پولیو وي، شکمنه پیښه د پولیو وي، هغه درج کړي او سمپلونه یې لابراتوار ته ولیږي.
سعید مننه ښاغلی سعید. اوس به یو دوه اوریدونکو غږونه موږ خپاره کړو چې دلته موږ ته د واټساپ له لارې راستولی دي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دا زاید راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. صدوزیم د هلمند ولایت د مرجع ولسوالۍ ته در سره په لاین کې یم. ښه خبره خو دا ده چې پوره تشخیص وسی، چې هغه کوم کسان چې ورته ګمارل شوي هماغه کسان باید داسې څېړنه وکړي چې ښه پوره څېړنه وکړي. خود پاکستان کې داسې ځایونه د پښتنو گزاره کوله چې هم هلته واکسین رسیدګي نه سوه کولای، نه ورته رسېدل د واکسین، هغه کم ټیم چې ورته ګمارل شوی وو هغه نه سو ورته کولای، لاسرسی نه سو ورته کولای. ښه خبر به هم دا وي چې دلته ټول کسان واکسین سي او ښه ترتیب ورته برابر سي، ځکه چې افغانستان یو ستړی ملک دی، بیا نشي کولای چې په اسانۍ سره ځان ځینې خلاص کړي د دې وایروس څخه. نو زه ما هم دا نظر دی چې باید ښه تشخیص وسي او ښه کار باندې وسي پر دې کار باندې. نو سید السلام علیکم.
سلامونه نیکلی د ازادي راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته وړاندې کوم.
دا چې له پاکستان افغان کډوال په جبري توګه ایستل کیږي، نو د پولیو د خطر هم زیات شته، ځکه چې پاکستان کې بیخي زیاتې پیښې ثبت شوي د تیر په پرتله 50% زیاتې پیښې ثبت شوي دي. نو امکان لري چې په افغانستان کې هم له د کډوال چې کله افغانستان ته راځي امکان لري چې زیات خطر ولري. راځو د پاکستان د حکومت د اقدام ته زمونږ د خپله د کاکا خیل هم همدارنګه کلیوال هم د ولسوالي زیات نفر هم هلته اوسېږي په پاکستان کې. نو بیا تقریبا نیمایي راغلي او تقریبا نیمایي ورې پاته دي. ځینو خوید د شنو کاټو په نامه شنو کاټونه یو رقم کاټونه دي چې د هغو مشکل نشته، دوه میاشتې وخت لري. او دا نور ځینې کاټونه وو هغو ته یې ویلي چې تا چې به وزدی یې، نو د هغو ورې کوم کاروبار چې د بیخي زیات کاروبار یې پاته د پیسې بندې دي. نو ډېر غټ تاوان د زموږ ستاسو د هېوادوالو لپاره، ځکه هلته یې ټول کال خواري کله بیاشي کله د وزدوی
د پیسو د کلو ټیم راغی پور به یې مال ورکول، همدا ټیم به یې ټولې پیسې راکړې. نو
اوس دوی ټول را باس نه پرېږدي.
بله ډاکټر صاحب کمال شاه، کوم خوښې یو بل اوریدونکی شته چې آنلاین دی، هغه به راواخلو بیا به تاسو ته بیرته راوګرځو. مهرباني اتل احمدي صاحب.
بله سلامونه استاد حسن ویس محترم.
وعلیکم السلام، مهرباني وکړئ د تاسو اړیکه موږ لرو. مهرباني
او مننه خوشاله اوسئ. ډاکټر صاحب سلامونه وایم، محمد ربیع احمدي بغلان تاسو ته تماس کوم محترمه. زموږ روح سره محترمه چې کیام زموږ ګورو د پولو یا مثلا د ګزان زموږ تاسو ورته وایي افغانستان کې وګورو. نو سنده چې موږ د شو ګلو غوښتل لرو، یعنی د روغتیا په اړه خلک څنګه کوم ملک کې دی روغتیا په اړه کې تقریبا واکسین روسي خلکو ته، نو دې فکر کې چې افغانستان کې څه په ټول کې شو ګورو دي چې خاص دی وایي باید موږ دواګان یعنی دیشتل دي دي ما په نظر البته د تر څنګ دا سوال ده چې دې خپل د شرکت د سيزون دی ساتي. البته وګورئ چې کله دا کله دې راځي ډېر خلک پات کیږي، او کارمندان چې د غوسره د خاص دی هغه نه پکې، یعنی سید اوغان کوي او نیم غږ په نو وخت ما هم څه چې دې نه دي نه په ټول کې شو ګورل کا پاکستان شو ګورل کا افغانستان کې د کوم بل ملک هم د سفر مرکز دی واسي په دې دایمه معاملې کې ستدا.
نو دغه د وطن خلک یا حکومت یا روغتیا وزارت دا به جدي وسی یعنی دا څنګه دغه تاسو نو وګورئ چې دا ته ماشوم وا تیر ورځ سدوله سندې محترمه ډیره وګړلې ماشوم وا د څه په فالش و نو خو ته به سوال راځي وقته نامر دغه د مرز بدرات له بچوای حکومت یا روغتیا وزارت یعنی دا کوم چمونه چې خارین راځي یعنی مسجد دبليو شو یا یعنی سپتاسي یاد کې دا پاتې موږ د سر امانګي ولر تقریبا چې وکړ و شي منظم یې نه جماعت ته جماعت یا کور په کور مقصد دا شته چې دا باید نابود شي یعنی باید چې دا وره شي ډیر کړو شو دا نو ورکیږي نه ځاتیږي نو خپل باندې ما دا نظر محترمه
ډیره مننه احمدی صاحب ښه ډاکټر صاحب کمال شاه سید دوی خبرې تاسو واورئ دي که څه تبصره پرې لري مهرباني کنه یو بل پوښتنه زه دلته غواړم مطرح کمال تاسو نه مهرباني پوښتنه دا ده چې دغه کډوال چې راځي د دوی ترمنځ دغه د واکسین د نه کولو عادت څومره جدي دی ځینې افغانان ځینې کورنۍ لا هم د پولیو د واکسین په وړاندې حساسیت لري نه غواړي البته دا راپورونه موږ لرو خصوصا د پاکستان په لور پروتو سیمو کې هم دغه پیښې شوې دي په افغانستان کې هم دغه مسله شته فکر کوي دغه اوسنی نفوس چې د افغانستان بیرته راګرځي له پاکستانه دوی بیا په خپله خوښه باندې دغه کار ته حاضر شي یا ځینې داسې هغه وي چې دوی به پښه نیولې به دغه کار ته مخته کیږي څنګه
دا ستونزې خو په افغانستان کې نوې کسان په افغانستان کې د پولیو ناروغي د واکسین کولو اوس کم کسان چې انکار یې کاوه پولیو واکسین نه کولو غوښ مر ډیر کم وو په پرتلیزه توګه کومه غلطه په پاکستان کې وګور پاکستان کې دا ستونزې یو څه ډیره وه نو داسې کوم افغانانو سرستنی کې دا کتل غواړي چې په دوی کې څومره شمیر هغه کسان شتون لري هغه کورنۍ چې واکسین نه کوي نو کله کچېری د دوی شمیر ډیر وي دا به خپل
فکر کوم د کمال شاه سید صاحب شمیره بند سوال ټلیفوني موږ به کوشش وکړو بیرته دوباره وصل شوي سید صاحب مهرباني وکړئ
او نو دلته افغانستان کې هم خلک وته ستونزه جوړیږي ستونزه به داسې جوړیږي چې هلته نور خلک له ځان سره کېدای شي هغه نادرسته خبرې چې دوی اورېدلې یا دوی پرې باور لري نور خلک هم له دې واکسین انکاري کوي نو دا هلته د افغانستان پروګرام د شته باید حل لاره پیدا کړي آگاهي زیاته کړي خلکو په پوهاوی باندې کار وکړي تر څو خلک په کافی اندازه سره په هواوی ولري ځکه سوالونه هلته را پورته کیږي په یوشي باندې سکله هلته په کافی اندازه سره معلومات شتون ونه لري د معلوماتو خلاوي نو د معلوماتو د خلاړ کولو مسولیت هلته یونیسف نړیوال روغتیایي سازمان او د پولیو لمزمړلو پروګرام لري چې دا خلای دوی باید دقیق
مننه کومه ښاغلی سید یو مسله ده چې د پولیو د کمپاینونو په وخت باندې اوس شکایتونه دا و چې د طالبان حکومت د پالیسی بدله کړې ده د کور په کور په ځای اوس د جماعت یا مدرسو مسله راخسته چې هلته به ماشومان واکسینې یو دی مسلې ګڼ خبرګونونه پارولي او چې خلکو ویل زموږ ماشومان به پاتې کیږي یا لرو پرتو سیمو کې جماعتونو ته ډیر خلک نشي تللی په همدې خاطر به ماشومان په هرې دوره کې پاتې کیږي فکر کوي دا مسله هم جدي ده د پولیو د پیښو په زیاتېدو کې که څنګه
دا یو ستونزه ده په لوی سر کې که ورته وګورو دا یو جدي ستونزه ده خو د پولیو د مزوړلو پروګرام باید خپلې نیمګړتیاوې د دې شي تر سوري لاندې پټې نه کړي ځکه په افغانستان کې د پولیو د مزوړلو پروګرام تقریبا شل پنځه کاله کې کمپاینونه کوي ولی به دا شل پنځه کلونو کې چې کله اجازه وه کور په کور اکسس و دوی کمپاینونه تطبیقول کومې داسې نیمګړتیاوې چې دوی ونه توانېدل دا ناروغي له افغانستانه ورکه کړي نو په هغه شی باندې ډیر فوکس کول پکار دی چې دوی حل لارې پیدا کړي نه دا چې ټوله نیمګړتیا په دې شی ورواچي چې هلته خو اوس کور په کور کمپاین نشته که کور په کور کمپاین نشته لاسرسی خو هر ځای ته شته دی نو له دې فرصت باید ګټه دوی پورته کړي
کمال شاه سید صاحب دې ته په کتو باندې چې د ملګرو ملتونو د روغتیا د نړیوال سازمان یا یونیسف د بودیجه لوی برخه په خواب امریکا تمویلول او اوس هغه مرستې تر ډیره پورې بندې کړې دي د پولیو د کمپاینونو په برخه کې دغه مسله څومره ستونزې رامنځته کولی شي خصوصا د افغانستان په څیر یوه ټولنه کې چې هغه د عامه تبلیغاتو په برخه کې یا د سرمایه ګذاري د جلب په برخه کې هم اوس څه ستونزې شته نسبت په خوا ته دا مسله څومره جدي ده
د پولیو لمړولو پروګرام خو زما په نظر لا داسې جدي ګواخ سره نه دی مخ ځکه دوی ته تر ډیره بریده پوری سي بودیجه و دا بیل ګیټس فاونډیشن ورکي د نورو دغه تر څنګه او د ورستیو کې فکر کوم ځینې عربي هیوادونو هم بودیجه ورته منلې ده، متحده عربي امارات او سعودي عربستان. نو دوی له دې ستونزې سره مخ نه دي، کافي اندازه سره بودیجه لري، او د دې بودیجې نه یوازې د دې کال لپاره، راتلونکو دوو درو کلونو لپاره هم لري. نو داسې دوی دا بودیجه څنګه په سم ډول سره کاروي او ګټه ځینې اخلي، پولیو ناروغي پای ته رسولی شي که نه، دا به وکتل شي. خو ډیر زیات دوی باید په کسب دی وسی ستوندو ته حل لاره پیدا کړي. د بودیجې کموالی نسته، ښه فرصت له دوی سره شته، هلته په افغانستان کې ستونزې نسته. په د پاکستان او افغانستان ترمنځ د خلکو تګ راتګ پخوا یوه جدي ستونزه وه، دا هم اوس تر ډېره بریده پورې کنټرول دی. نو هیڅ داسې بانه نوره نه پاته کېږي په افغانستان کې چې افغانستان دې په راتلونکي کال دوه کې د پولیو ناروغي له منځه یوسي.
مننه سید صاحب، البته تاسو په بل پروګرام کې بیا راځئ، نو که د ورستی پیغام په توګه باندې خپل څه نظر لرئ، د پولیو د کمپاینونو د متخصص یا کارپو په توګه باندې هم کولای شئ موږ ته نظر وایئ چې اوریدونکي هم سره واوري، ځکه چې بیا په بل پروګرام کې راځئ چې ډیر ستړي نشئ اوس.
دا داسې ستونزه ده، دا یوازې زه به دا وایم چې دا له یو لاسه ټک نه خیژي. نو دا یوازې روغتیا پالان نسی له منځه وړی، په دې کې دا د ټولو مسؤلیت په توګه که چیرې کار وسی، دې شه ته فوکس وسی، دې شه ته نظر وسی، زما په نظر به دا کار ډیر اسانه کړي، هم د پولیو نم زوړلو پروګرام او هم عام خلک که چیرې دوی سره هماهنګ وسی، یو له بل سره مرسته وکړي. زه په دې فکر یم چې افغانستان تر بل هر وخت ډیر زر د پولیو ناروغي له منځه وړی شي.
ډیره زیاته مننه کوم ښاغلی کمال شاه سعید، د پولیو د کمپاینونو متخصص او همدارنګه د یونیسف پخوانی د پولیو د محوی د پروګرام د مطبوعاتو مسؤول، له تاسو مننه. اوس ډاکټر صاحب محمد ضیا رحیمزای د ماشومانو د داخلي متخصص ډاکټر صاحب له موږ سره وصل شوی دی. ښاغلی محمد ضیا رحیمزای، ستړي مشه پروګرام ته بخیر راغلی، مننه چې وخت مو راک. د پولیو پر اړه باندې خبرې کوو، دا چې د دې ورستیو کډوالو پرستنیدو سره به په اندېښنې زیاتې شي چې ممکن د پولیو ویروسونه را انتقال شي. روغتیا پالان څومره ډاډمن دي چې وبه کولی شي دغو ټولو ماشومانو ته چې راځي، او اکثر ماشومان دي دغه کورونیو کې، دوی ته به مکمل واکسینونه ورسیږي او د دې مراقبت به صحیح وشي؟
السلام علیکم جناب، به ستاسو او ستاسو محترم و اوریدین کسیدم خوش سلامون اولانده کم به تاسو را پوش ستاسو سوال تا چه آیا سی کارکون که پوکا ولیشی چه در طول ماشمان تا واکسین نولانده که یو هغه کېدای شي، چون افغانستان کې د واکسین پروسه نظر پاکستان ته ډېره کاروانه ده، او موږ په افغانستان کې په کافي تعداد واکسیناتوران لرو. نو تر یو هغه کېدای شي، خصوصا که د واکسین د هغه نقطې نه، مثلا کومې سرحدي نقطې چې دي، تورخم بندر ده یا سپین بولدک بندر ده چې مهاجرین راځي، د همغه ځای نه شروع شي، او په همغه کې چې کله مهاجر وطن ته داخلیږي، د هغوی ماشومان واکسین شي، دا خو ډېره ښه خبره وي په د اوس راغلي مشکلاتو کې چې دي.
بله ډاکټر صاحب، د ماشومانو د متخصص په توګه باندې غواړو چې پولیو د تاسو له نظره راته معرفي کړئ، او ووایئ چې دا څومره خطرناک ناروغي ده د ماشومانو لپاره. ماشومان خو ټول ګلالي دي، او موږ ډېر پې زوریږو چې څه ناروغه شي.
د تاسو د سوال په ځواب کې باید دا وویل شي چې پولیو یوه ویروسي ناروغي ده چې اکثرا د غایطه موادو څخه خپریږي. کله چې غایطه مواد غذایی مواد شریک شي، د اوبو سر دغه غایطه مواد د لارې د خولې د لارې ماشومانو ته انتقالیږي. دا نور ناروغي په د درې وایرسونه چې تایپ وان، تایپ دوا او تایپ درې د وایرس دي، ماشمان تا انتقالیگی، او یکانه اغا ذخیره دیده، او اغا وایرسو چه ده اغا انسان دی په یعنی د حیوان د لارې انسان ته نشي انتقال دی. کله چې دا وایرس د انسان وجود ته داخل شو تقریبا په نوی نه تر پنځه نوي فیصده ماشومانو کې یوه ډېره ضعیفه ناروغي رامنځته کوي چې اکثرا د ستوني د خوږوسه او د تبې سه یو ځای وي او په دې ماشومانو کې اکثرا د مریضي په همدې ډول تیریږي. په پنځه فیصده ماشومانو کې کیدای شي چې منینجیت رامنځته کړه یا د دماغ د پردو چې کوم موږ ورته سهایه وایو د هغې التهاب رامنځته کړي. همدارنګه په 0.1 تر 2% ماشومانو کې کیدای شي چې د یوه نرم هات فلج سبب وګرځي چې تقریبا یو ماشوم په 2.5 ماشومانو کې چانس د فلج لري. یعنی هر 2.5 ماشومان چې په دې وایرس اخته شي یو ماشوم په کې چانس د دې لري چې په فلج ناروغۍ باندې اخته شي.
من نه ډاکټر صاحب له توضیحاتو غواړو پوښتو چې موږ البته چې اورو تر 5 کلونو کشران ماشومان به واکسینېږي، دغه خطر ولې په ماشومانو کې خصوصا تر 5 کلونو کشرانو کې دغه خطر ډیر زیات دی؟
لویان اکثر اول که در توضیح کچی لویانو که ولی در خطر نشه، لویان اکثر هم چون میکروب یو وقت که اخسته نو دور در خطر او وجود معافیت ورسا جور کرده تو دوی که یو اگر خفیف ناروغی تیره شوی چه یو ستونی خوگ یا تبیسه موجودو نو دوی معافیت پخپلا قوی ده او کدایی شده دوی معافیت ندهیم ناروغی مخونی سی. ماشمانو که چون خصوصا تر 5 کلوفکت ماشمانو که چون ده اولین دل ده پاره ورسا مخامخ که گیده میکروب ساد معافیت دی وجود قوی نده چه ده میکروب مقابله اوتری او میکروب تم کریشین و پدی صاف اغوی که کدایی شده چه ده ناروغی تر فلج پوره مخه تولارشی او سبب ده فلجی. نو په دې خاطر ده ماشومان باید که واکسین شید نو دوی هم که دایشی شدن ناروغی پا خفیف دول بانده تیره که او ده فلج سبب نشید. مهربانی کوم بل سوال داره که
بله دکتر صاحب مننه. البته ځینی مسائل شته چې باید وی وایو چې په افغانستان او پاکستان غوندې وادو کې فکر کوي څه فاکتورونه دي چې لام پولیو نور کیږي. خو پروسه کال خو په غزه کې هم یو اندازه د پولیو ځینې وحشي پیښې ثبت شولې. په دغو دوو هیوادو کې چې په نړۍ کې یوازینی هیوادونه دي، ولې د دغې محوې ته سم زمینه نه برابرېږي؟ ولې نه محوه کیږي فکر کوئ؟
موږ تاسو پیږو افغانستان یو 40 کلن جنګ تیر کړی او څنګه چې تاسو مخکې اشاره وکړه چې په غزه کې هم وحشي پیښې لیدل شوې سږکال، ګرچې چې په ګرده دنیا کې محوه شوي یو په افغانستان او پاکستان کې پاتې ده. افغانستان چون 40 کلن جنګ لیدلی، د جنګ په وخت کې زموږ ټول صحي سیستم خراب شوی، کمپاینونه چې د پولیو په مقابل کې په نوره دنیا کې کېدل په دې پیمانه په افغانستان کې نه دي شوي. اکثرا د جنګ په سبب واکسیناتوران ساحو ته نه دي تللي او نه هم دارنګه د صحي سیستم د نشتوالی د سم صحي سیستم د نشتوالی له کبله هم د ماشومانو واکسین په افغانستان کې نه دی شوی. نو دا یو علت دی چې پولیو په افغانستان کې موجوده ده. راځو پاکستان ته. پاکستان په دې جنګ کې زموږ سره یو ځای وه، مثلا د افغانستانه په مهاجر تلو پاکستان ته، همدغه د هجرت لړۍ سبب د دو شوي چې په پاکستان او افغانستان کې د مرض پاتې شي. نو دغه د ما په نظر علتونه دي که دی چې بل سوال ته لاړ شو.
مننه ډاکټر صاحب. د پولیو که څوک پولیو ونیسي مخکې له دې چې یعنی فعال شي یا نور ډیر مزمن واقع ورته پی کی شي فکر کوي چې کیدای شي وخایي وشي او یا تداوی وشي چې مغډیر ها عدالت تور نشي یا پکې ولاسونه کاګ نشي یا بل اخر فعل نشي.
د پولیو او اصلا تداوی نکېږي وقایه په ډېره ښه طریقه کېږي. موږ دوه رقمه واکسینونه د پولیو په مقابل کې لرو چې ډېر معمول د او پی وی یا صابین شکل د واکسین دی چې د خولې د لارې دوی قطعه ماشومانو ته اچول کېږي او که په دوامداره توګه واچول شي د پولیو مخه پرینیول کېږي. همدارنګه یو منطقه که مثلا که د قندار کار که د واکسین یا فرنسال هلمند که یا بل ولایت که واکسین په مکرر توګه تطبیق شي، حتی سبب دیده که چه ماشومان چه واکسین نده و تا تطبیق شوی په اوغو که هم مرض وقایه کهی شی. او در هم نمو سالک واکسین ده چه ده پیشکاره ده لاری که آقا واکسین په افغانستان که تروس نده تطبیق شوی او په کمپاینو کم نشته او پا واکسیر هم واکسیناسیون پروگرام کم هم نده دخل شوی، ولی په پاکستان که آقا واکسین کی ماشوم تا پکار که یو وار هم آقا واکسین کی. یعنی پولیو آقا مرض دهی که معالجه نکیگی، ولی وقایه پر دیر طریقه با نکیگی. اندار اگر دو ابو غذایی مواد پاک ساتل پاکوان هم ده دو وقایه که رول داری میره باید کما بلکو.
بله من ډاکټر صاحب یو مسله اوس ماته ذهن ته راغله چې اکثر میندې چې حاملدارې وي په ځینو مراحل کې دوی ته واکسینونه ورکول کیږي، نه یوازې چې د دې صحت بلکې د ماشوم چې په ناس کې دی د هغوی لپاره هم ضروري ګڼل کیږي. فکر کوي د پولیو لپاره هم دغسې څه اقدامات کیدای شي که څنګه، یا دا ممکنه نه ده یوازې د دې نه وروسته چې ماشوم پیدا کیږي هغه باید واکسین شي؟
د پولیو د پاره متاسفانه د مور واکسین گرچه کتابونه لیکي چې کیدای شي د معافیتي توکي چې موږ د انتیبادي په نامه یادوو د پلازنتا نه ماشوم ته ورشي، ولی واکسین د مور واکسین اول د پولیو د پاره کومه ګټه نه کوي. مور ته چې کوم واکسینونه ورکول کېږي هغه د تیتی واکسین یا د تیتانوس واکسین دی چې په حاملګۍ کې ورکول کېږي، یا د 15 کلونه تر 9 کلو ښځې چې د باروری په سن کې دي دو ټولو ته تطبیق کېږي 15 واکسینه. ولی د پولیو واکسین دا شکل نه دی چې د مور نه ماشوم ته معافیت انتقال کړه، بلکې چې کله ماشوم پیدا شي مګر د اول ورځ نه باید دوه قطره واکسین چې او پی وی ستر مو بولو هغه ورته وشي، او دوغونه وروسته بیا همداسې د معافیت کتلوي واکسین د واکسین د کتلوي معافیت د واکسین تقسیم اوقات په اساس یو نیمه میاشت بعد په ترتیب واکسینونه ورته وشي. او همدارنګه کوم واکسین چې په کمپاین کې ماشوم ته کېږي یا ماشوم چې هر وخت زموږ په مخه راغی کیدای شي چې د دوه قطرې واکسین ورته په خوله کې واچوو او هغه د پولیو په مقابل کې تقویه
مننه. اوس یو اوریدونکی دی هغه به که څه پوښتنه ولري ډاکټر صاحب له تاسو نه هغه ته به وخت ورکړو. مهرباني وکړئ نوم واخلئ او ډاکټر صاحب رحیم زای شته آنلاین که څه پوښتنه ترې لرئ.
ډېره مننه کوم. سلامونه تنګزای صاحب تاسو ته، ډاکټر صاحب ته، اوریدونکو ته، نبی الله زابلی دا وخت له غزنی په اړیکه کې یم.
مهرباني موږ ستاسو غږ اورو، که څه پوښتنه یا نظر لرئ مهرباني وکړئ.
ډېر مننه کوم ډاکټر صاحب محترم، پوښتنه مې همدا ده، البته دوی پوښتنه ان شاء الله که ځواب سوي نه ولې. لومړی پوښتنه، ولې یوازې په افغانستان او پاکستان کې دا بد وایرس شتون لري، یعنی په نورو هیوادو کې ماشومان ګوزن یا پلت کیږي نه؟ دوهمه پوښتنه، که چیرته یو ماشوم پوره دورې واکسین وکړي، ټولې کومې چې ورته اړتیا سته هغه دورې پوره کړي، بیا هم امکان لري یو څو فیصده چې هغه یو ماشوم په ګوزن اخته شي که نه؟ مننه.
مننه ډاکټر صاحب، مهرباني فکر کوم هغه یو پوښتنه خو ځواب کړه، که بیا هم څه توضیح ورکوئ.
زبلی صاحب، موږ کله چې ټولې دنیا واکسین کوله موږ په جنګونو اخته وو، او هغه وخت روسان د اشغال زمانه افغانستان کې نه پدې سم ورنه شوې ټولنه د لچ پولیو د منځه یوس په نورې وادو کې د منځه وړې او پاکستان همدارنګه د موکس په جنجال باندې اخته شوی مهاجرتونه د افغانستان پاکستان ته د پاکستان افغانستان ته سبب دیده شوی چې دا وایرس په دغه پاکستان افغانستان او په پاکستان کې خصوصا په بلوچستان په اول درجه بلوچستان او په دویمه درجه په خیبر پختونخوا کې د ویروس شته پنجاب او سند کې دورنه شته نو دغه مهاجرتونو سبب دیده شوی چې په دې وخت کې پاتې شي دویما پوښتنه فکر کوم د واکسین په اعتبار ده که دورې پوره هم شي د واکسین کومې چې په نه میاشتینۍ کې پوره کېږي او د آخرنی واکسین د سرخکانو واکسین دی که دا دورې د ماشوم پوره هم شي بیا هم تر 15 کلنۍ پورې پکار ده چې هر وخت واکسین کېږي د پولیو واکسین باید ماشوم په خوله کې وڅڅول شي دکه واکسین مثلا کوم چې پام واکسیناسیون پروګرام ورته شوی کېدای شي د حرارت په واسطه د نور عوامل په واسطه خراب شوی په وا یا ماشوم ته ورکړل شوی تاثیر په د منځه تللی وي نو په دې حساب همیشه باید په کمپاینو کې هم ماشومان واکسین شي بلک کومه
پوښتنه وی سلامات سه ډاکټر صاحب ابراهيم زاي کور مودان د اوس لپاره څه پوښتنه چې ویغه مهم توضیحات تاسو ورکړه د تاسو د اړیکی او د خبرو نه ډیره زیاته مننه سلامات سه ډاکټر صاحب
تاسو هم سلامات اوسئ خو یو کی چې کوم مسائل چې یو ټول هغه درنه اړیدونکو ته قابل د قبول وي
ډیره مننه تاسو ته ښه وخت مننه درنو اوریدونکو اوس به د یو دوه اوریدونکو غږونه تاسو ته خبرو کوم چې موږ ته د واتس اپ لاره را لګلې دي بیا به ورسته ډاکټر صاحب عطا الله سیام راوخلو چې د مبحث ورستنی مسایلو کې غوښ سره خبري وکړو
ازادي رادیو ټولو کارکونکو ته سلامونه نه کې هلي احترامات دا کوم خبره چې تاسو په پروګرام کې کړې ده چې د واکسین پر برابر باندې کمه ناروغي سپتیږي په افغانستان کې یا دا اندیشنه ویل زیاتیږي چې کم کډوال د پاکستان راځي افغانستان ته دا غوي سره دا پیښه زیاتیږي او دا به ډیره مثبته پیښه ولري شاید دا دغه شی وي په دې لحاظ باندې چې ممکن امراض د ونه بلته انتقالیږي د ونه بلته سرایت کوي هغه په هغه وخت کې چې هغه دوه انسانان یا درې انسانان یا مجموعه د انسانان دا په یو ځای والی کې وي یو ځای سره کښېني یو ځای مجلسونه کوي په یو کوټه کې په یو ځای کې سره راټولېږي نو په دې لحاظ باندې به شاید ډېرې مثبتې پېښې په افغانستان کې ثبت شي خو بیا هم خپل حکومت ته دا تمه ده چې انشاءالله العزیز د دې ناروغیو مخنیوی به کوي او پر وړاندې به یې واکسین په ټول افغانستان کې تطبیق کوي وسلام
سلامونه مې قبول کړئ نوم مې شر حسن د ننګرهار ولایت څخه راځم پرېږدم واقعیت په دغه اړه موږ زیات اندېښمن یو ځکه چې پاکستان کې بیخي زیات مرضونه دي او د کډوالو پر اتک سره به دغه مرضونه افغانستان ته زیات انتقال شي نو باید د لخوا معایناتو درمبدلې وروسته پرېښودل شي تر څو دلته د افغانستان ته راشي نو موږ د پاکستان څخه هیله دغه ده چې افغان کډوالو ته څه وخت نور هم ورکړي تر څو دوی خپل هغه کوم سامان الات توکي چې دي ځان سره واخلي او په تلار راشي ځکه په داسې ډېر مهاجر چې کوم زموږ افغانان ډېر راستانه کړل ډېر څه خپل کورونه دوکانونه الا د کور سامان ټول پاتې شو ماشومان کورنۍ سره ټول وېشل شوي نو موږ د پاکستان څخه هیله کوو چې زموږ کډوالو ته وخت ورکړي زموږ افغانان ورنه تر څو په قرار راشي
بله اوس هم ډاکټر صاحب عطا الله سیام
وصل شوی د زمغله پروگرام سره. ډیره مننه ډاکټر سپسیام چې وخت مو راکو خبري را سره کوي. البته د پروگرام په نورو دوه برخو کې ډاکټر صاحبانو لغو سره مخابري وکړي، خو تاسو مو ورستنی بحث تر وغوښتلې. غواړو د جنبندی په حساب ځینې پښتنې وکړو، دا چې د آیا د پاکستان او د افغانستان د روغتیا وزارت ترمنز د پولیو د مخنیوي لپاره فکر کوي چې اقدامات شوي دي، خصوصا په دغه وروستیو شرایطو کې چې کډوال په زور ایستل شوي دي، فکر کوي چې د روغتیا وزارت په جریان کې ښایي دی که څنګه؟
ډېره زیاته مننه زم په خپل لاس سره ستاسو د راډیو ټولو اورېدونکو سلامونه وړاندې کوم، او په دې هیله چې ټول به د روغ صحت جامې په تن لري. د افغانستان او د پاکستان ترمنځ کوم کډوال اوس افغانستان ته ځي، نو د سرحد په سیمه کې روزمره په تصویرونو کې هم لیدل کېږي، راپورونه یې هم موږ ترلاسه کوو چې هلته د پولیو ټول کارکوونکي کار کوي، او هغه وخت چې کوم کډوال افغانستان ته اوړي نو دوی ته هغه د واکسین تطبیق کېږي، تر څو چې هغه وایرس چې کوم د پولیو وایرس یې په پاکستان کې موجود دی، نو د ښه مخنیوي لپاره یې دوی و ټولو هغه کډوالو ته دغه واکسین تطبیق کیږي، دغه وایرس تر ډېره حده پورې افغانستان ته انتقال نشي.
څه ننګونې به موجود وي د افغان روغتیا پالانو په وړاندې چې کله دغه سي استرالي شرایطو کې خپل کارونه مختوړي او غواړي چې د وایرسو د انتقال مخه ونیول شي؟
ننګونې خو معمولا ست ذکر امن روغتیا وزارت او په ممکن د کندهار ولایت د امن روغتیا ریاست دا کوشش کوي چې دا غننګونې لمنځه یوسي، خو بیا هم هغه ناروغي چې کوم خلک چې تراوړي یا کډوال چې کوم راځي، اکثره تاسو باندې چې پښتانه په مونږ کې اخ کډوال یا په مونږ کې ټول خلک یا دوی چې دا سرحد په دواړو طرفو کې پراته دي، اکثره دا واکسین کولو تزوق نه لري یا کم دي شوق نه لري، دا خپل دې دا ما په هواي مثلا نه ډیر کول سوي د ډېر خطرناک ناروغي په خطر باندې پاک لمنځه خدي ته هیڅ کم هم په هواي دی نه تر لاسه کړی، نو دي اکثره ډیر وخت کوشش کوي ننګونه دا چې کله دینه دا غټانه ته د پولیو د احساس کړ کول کیږي، اکثره تیری نه دی ایت کی دا دینه زیاتره وخت او دینه ماشومان پټ تیری الته دا ډیر ازدحام ستړي رشته، دا هم یو ننګونه ده چې د افغان روغتیا پالانو په وړاندې باندې ته نسی کولای شي دولک ټولک ورکی، خو بیا هم تر اوسه پر الحمدلله تر ډیره حد پر کور دی، کم داسې څه نه دی لیدل سوي چې هغه دی د واکسین څخه بغیر د افغانستان په لټه راوښته.
بله مننه کوم ډاکټر سپسیام. بل مسله دا ده چې د دغه ټیمونه چې وسالته مازف شوې دي، دوی څومره کولای شي چې د دغه د نظارت کارونه سم مختوي سي او د پولیو په تشخیص کې برلاسې دي؟ فکر کوي تر اوسه پورې څه داسې پیښې ثبت کړې دي که څنګه یا مشکوکې؟
ډېر زیاته مننه. تر ډېره حده پورې خو د کندهار ولایت د امیر روغتیا ریاست چې پر اساس کې د بولدک د سپین بولدک ولسوالۍ د امیر روغتیا مریات دی، دوی کوشش کوي چې هغه ټیمونه چې ښه تشخیص کولای شي او په دغه ټیمونو پر اساس کې یو شو متخصص ډاکټر اوسېږي دغه ساري امراض د کنټرول لپاره یا د هغوی د تشخیص لپاره، نو دوی هم کوشش ډېر کوي، خو بیا هم تاسو ته معلومیږي چې د پولیو ناروغي تشخیص یو څه سخته دی، ګران دی، خو بیا هم هغه مشکوکې پیښې چې هلته کومې شکمنې دا ټیمونه کوشش کوي چې دوی ناروغان معلوم کړي، هغه شکمن ناروغان، او بیا د تشخیص په موخه د دوی سمپل واخلي یا کوم ځای ته لیږي دا مربوطه صحیح او روغتیا پالان ته مرتي کې، تر څو چې دا ناروغ یا شکمن ناروغ چې کېدلای شي پولیو ولري دغه د لپاره به دوی بیا په ساحه کې څېړنه کوي، تر څو چې دا څه معلومه کړي چې پولیو ده او کنه ده، نو بیا هم دوی کوشش ډېر کوي، حتی ډېر زیاته کوي، خو تاسو معلومی شي د پولیو دغه ساري ناروغي یا دغه وایرسي ناروغي چې دا ډیره ده او دا خطرناک به دي، خطر ده چې دا پټه ده او اراز به هغه وخت کله دی مریض ورکی چې مریض فالج باندې اخته کې به اراز ورکی، نو موږ او د ټول روغتیا پالانو به دا هڅه وی او د دې دا کوشش دی کوي چې مخکې له مخکې موږ د دغه انتقال مخنیوي وکړو چې یو بل ته انتقال نشي، او هڅه به موږ دا وی چې دغه انتقال د مخنیوي لپاره یا مپوهاوی خلکو ته ورکو او ټول دې ته مجبور کړو یا دې ته دی ټول لیواله کو چې تر څو دغه واکسین پر وخت باندې ټول کورنۍ وکړي او خپل ماشومان ته وکړي او هم دغه په اړه کې مثبت نظر ولري.
ډیره مننه کوم. یو بل مسله مو چې دی افغانستان د روغتیا سیستم کسام چې دی بهرنیو مرستو په کمیدو سره زیانمن شوی دی او ویلي دی چې اکثر پروژې چې په خوا به تمویل دی هغه اوس بندي شوی دی. فکر کوي په دغه یو حالت کې د ماجرینو راتګ به څومره د خپل روغتیایي سیستم تننګونی رامنځته کی چې پولیو یې اتمن یو برخه ده مګر ځینې نورې خطرناکې ناروغیان هم ممکن چې افغانستان ته انتقال شي، مثلا د توبرکلوز یا ملاریا یا ځینې نورې پیښې چې ممکن دلته زیات شي.
ډېر زیات مننه. ډېر سوال دی دلته. تاسو باور وکړئ په افغانستان کې خو تاسو باندې جو غربت زیات دی او دا کوم مهاجرین چې راځي کډوال چې راځي افغانستان د دا هغه خلک چې اکثره هلته دي سرمایه نه درلودل یا بغیر لکه سرمایه څخه راځي، نو تاسو باندې په کوم ځای کې چې غربت وي هلته به د صحت یو څه متضرر وي، مطلب هغه خلک به کرونیک امراض یا مزمن امراض ډیر لري لکه مخکې تاسو یادونه وکړه چې تبرکلوز دی، محرکه تب یا ټایفاید دی، ملاریا دا یو دغه ساري ناروغي چې نور ځینې وایرسي ناروغي دي چې هغه جملې څخه ایچ ایچ بی ایس موږ یادولی سي یا تور زړی یادولی سو. په دې کسانو کې ناروغي زیات دي، نو که چیرې زموږ سره په دغه سخت شرایط کې چې دا واقعیت ډېر سخت شرایط دي او کم کډوال چې راځي هغه د ډېر سختو اقتصادي مشکلاتو سره مخامخ وي چې دوی خپل هغه د ورځني خوراک پیدا کولو د لپاره په ستونزه کې وي، نو بیا چیرې چې خپل ځان ته درمل اخلي دوا کوي، نو نړیوال مجبور دي باید موږ د دغه صحي سکتور سره نور هم کومک وکړي څومره چې د دوی په واسطه پراوي. زموږ د عامې روغتیا وزارت باید دوی ته درخواست وکړي تر څو چې زموږ ټیمونه په هغه ساحه کې زیات کړي، روغتیا پالان زیات کړي تر څو چې زموږ څخه دغه سکرینینګ دغه کډوالو باید تیر نه شي، زموږ څخه څوک د سکرینه تیر نه شي، هر څوک باید سکرینینګ وکړي او د روغتیا له نظره د دوی هر اړخ وتیر کړي، هر ډول وایرسي یا انتقالي ناروغي دې ولري هغه ناروغان باید ټول سکرینینګ وکړي او د حل په مخه یا دغه تداوی په مخه باید په ډول سره کومک وسی چې دا حالت واقعیت موږ په کندهار ولایت کې دلته په ښار کې هم د ډیر مهاجرین راځي چې مشکل نکونو روغتونونو ته مراجعه کوي، هم دغه سي ډیر مشکلات سره دی مخامخ دي چې د اقتصادي ضعف لري او د ناروغي لري کرونیک ناروغي دغه د خره وړي وي دلته د حل په مخه د پیسې نه لري یا تداوی وس نه لري او زموږ دولتي کلینیکونه چې دی هغه نوم د منګونو سره مخامخ دي، مثلا د درمل د پخوا په نسبت باندې غوم رضایت نه ځکه ډېرې مسو اکثره خپل فعالیتونه کمزوري کړي دي، نو زموږ هله د غوم صاحب څخه دا نړیوال څخه مونږ ته زموږ د روغتیا د وزارت دغه بهراني حالت څخه چې وس دی مجبور دي چې دغه مهاجرینو یا دغه کډوالو سره کومک وکړي دی او سره مرسته وکړي تر څو چې دغه بشري ناورین څخه موږ ځان وساتو، دنه کړه داسې ونسه چې دلته یا د پولیو ناروغي نور ډېر شي یا نور کرونیک امراض تر زیات شي چې بیا به کنټرول هغه سخت وي.
بله مننه ډاکټر صاحب. د اخیری پوښتنې په توګه زه غواړم پوښتنه کولای شي چې مفصل هم جواب کړي، البته په دې د خو کې شوخه چې د دوه هیوادو ترمن څومره مهمه ده دغه همغږي په دې برخه کې. د پاکستان وزیر اعظم خو څه وخت مخکې دا وی کولی چې افغانستان کې بم د پولیو په برخه کې دوی هڅه کوي په ګډه باندې، مګر فکر کوي چې واقعا په خپل ژوندو دريږي او دغه هڅه څومره مهمه دي د پولیو په ماهو کې؟
ډیره زیاته مننه. په صحت کې سرحد نشته، په صحت کې که افغانستان دی که پاکستان دی که نور گاونډي هیوادونه دي دلته صحت نو سر ځکه که د ډیورین یا د کرش یوه خوا کوم ناروغي پیدا کړي هغه اتمن بلې خوا ته انتقالېږي، نو هغه بل هیواد هم ورسره په مشکل کې لویږي، هغه ولس په دغه ناروغۍ په مشکلات کې ورسره راځي، نو دلته سرحد نشته. باید دواړه هیوادونه ډېر ښه کلک همغږي وکړي. پخوا په رقم باندې پخوا هم دغه دواړه هیوادونو خپل ګډ مجلسونه درلودل د دغه پولیو په ارتباط او ځینې هغه ناروغۍ چې هغه انتقالي یا وایرسي ناروغۍ وي دغو په ارتباط دوی خپل پخوا هم مجلسونه درلودل. کله به د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په هغه خوا کې مثلا د کرش اخوا ته خپل فعالیتونه کوله یا به کله غودې خوا ته کوله، نو اوس موږ داسې غواړو دوی باید دې ټکي ته ډېر ښه متوجه اوسېږي. خو ځینې وخت تاسو معلومی دا شرایط داسې دي چې هغه یو هېواد په بل هېواد کې ډېر کوشش نه کوي، مطلب ډېر زحمت نه وباسي. یوازې ځینې وخت موږ تاسو لیدلی دي ځینې خبرې یوازې د میډیا پر مخ وي، مثلا وایي چې دا کار به وکړو خو اصلا هغه نه اوسېږي. اوس که د افغانستان د صحت سره واقعیت د پاکستان د عامې روغتیا وزارت کومک وکړي، دا به ډېره غټه همکاري وي زموږ سره، او ځکه د افغانستان اقتصاد دي نسبتا پاکستان ته یو څه متضرره دي، ځکه دلته ډېر وخت جګړې تېرې شوي دي، کلګې غربت کې دي او امراض د ناروغۍ دلته زیات دي. که چېرې دواړه په همغږۍ باندې دا کار وکړي، دا به د دواړو هېوادو ډېر زیات په ګټه وي.
بله، ډېر زیاته مننه کوم ښاغلی ډاکټر اتاولاسی هم چې خبرې مو راسره وکړي، او درنو اوریدونکو له تاسو هم مننه چې د روغتیا د ژوند شتمنۍ دغه پروګرام مو واورید. د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې به دا پروګرام بیرته هم اوریدلی شئ.
ژوند ل زهرو ډک خو به خمارن تیری گی بے دردن تیری گی او بے دل دارن تیری ژوند ل زهرو تک خو به خمارن تیری بے دردن تیری گی بے دلدارن تیری تا ژوند ل زهرو تک انتظارن تیری گی بے دردن تیری گی بے دلدارن تیری گی ژوند ل زهرو ڈک دلارن تیری گی بے دردن تیری گی بے دلدارن تیری گی ژوند ل زهرو ڈک
سیالا خدا دے ملش دشلے دلالو گریوانو نو سیالا خدا دے ملش دشلے دلالو گریوانو زلف لیا تارن تیری گی بے دردن تیری گی بے دل دارن تیری داشوند لزہروں ڈک